د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي چې فریده سیال به قربانوي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو خبر نه وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې تر را روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 12 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. WFP په یو تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دي چې لروانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب لپاره د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د WFP راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونه لکه سیلونه او وچکالي، دوامدار اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدل د دې کړکیچ مهم عوامل بللې دي. په استرالیا کې ډیره افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا به د پاریس په اولمپیک کې د افغان جونو ترورل شوي خوبونه رښتیا کړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغل یوسفی دوه ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې ګډون کړی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې 13 میلادي میاشت وویل چې د جنسیت انډول ته په پام سره شپږ افغانان د پاریس په اولمپیک کې د ګډون لپاره غوره کړي دي. خو دې کمیټې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو د اولمپیک د کمیټې ویان اتل مشواڼي پرون وویل چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې 3 تنه نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. د طالبانو حکومت د نورو ګڼو بندیزونو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي موادو د صادراتو کچه 130 میلیونه ډالر زیاته شوې ده. ایرانی رسنیو دا معلومات پرون په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ د اتشې حسین روستایی له قوله ورکړي. خو دا جزئیات معلوم نه دي چې دغه لوړوالی د پخوانیو دریو میاشتو پرتله دی او که د تیر کال د همدې مودې په نسبت. روستایی ویلی چې په ټوله کې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې له افغانستان سره د غیر نفتي موادو د صادراتو ارزښت 512 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د هغه په وینا د ایران د فقید ولسمشر ابراهیم رئیسی حکومت له افغانستان سره سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوو. روستایی ویلي افغانستان د مهال د ایران لپاره 5م مهم صادراتي بازار دی. ملګرو ملتونو نن د اسرائیلو له لوري د غزې له ترانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پوځ پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسلوال د لاس ګریوان جګړې په ترڅ کې وژلي دي. اسرائیلو د غزې له ډېرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکي وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغو ځایونو ته بیول شوي دي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. او روسیا وایي تېره شپه یې د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټه الوتکې شنډې کړي دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په 50 سیمو کې د اوکراین ټول 38 ډرونونه ویشتلي دي. خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پر خاوره دا برید وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین پر قلمرو د روسیې د پراخو هوایي حملو په دوام چې لږ تر لږه 30 اوکراینی وګړي ووژل د ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه. د روسیې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې له بیګانیو حملو وروسته د روسیې په جنوبي ښارونو استراخان او ولګاګراد کې الوتنې ځنډول شوې دي.
داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه په نن پروگرام کې ز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قربانیو. دا روان کال د وری پاندو نسما د طالبانو د روغتیا وزیر قلندر عباد ویلی و د هیواد روغتیایي سیستم 15 تلویخ زره فعالو بسترونو ترتیا لري، خو اوس مهال په ټول هیواد کې یوازې 2 زره بسترونه فعال دي. د روغتیا وزارت سرپرست لنړیوالې ټولنې غوښتي و چې د روغتیایي مرکزونو د پراختیا او د خدمتونو په وړاندې کولو کې له دغې وزارت سره همکاري وکړي. د پټول هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي پاړه باندې د طالبانو د وزیر چارو څرګندونه وی، خو په دې اړه دقیق ارقام لا نشته ده چې په څومره سیمو کې څومره خزي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. نن به په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې وکړو. په ټوله کې به په افغانستان کې د چې خلک روغتیایي خدمتونو ته په ځانګړي توګه په لرو پرتو سیمو کې لاسرسي نه لري، د دې ترڅنګ خزي او ماشومان څومره په دې برخه کې متاثر دي، په ځانګړې توګه د ښځو برخې ته به تم شو. په خبرونه کې را سره میلمانه شته هر یو د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق د پولیو د لمنځوړلو د عامه پروګرام پوښنۍ مسؤل سید کمال شاه، د نسایي ولادي متخصصه کریمه امیری، د روغتیایي چارو پوه ډاکټر شاه محمد واحدیار، د داخلي متخصص ډاکټر فریدون صدران او د ربې بلخي روغتون ډاکټر مریم صدران سره په خبرونه کې تاسو ټول قدر من ستړي مشي. په پایل کې به ورشو سید کمال شاه. خغلی کمال، تاسو خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. له تاسو پیل کو، تاسو به خبر یاستې په دې وروستي ورځو کې کڅام د طالبان حکومت د موضوع رد کړل چې په کندهار ولایت کې د روسي کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، په دې کې د پولیو پیخه ثبت شوې و، دوه د پولیو پیخه ثبت شوې وي. په ټوله کې داسې ویل کېږي دغه ماشومان چې مخکې له دینه چې 15 کلنۍ ته ورسیږي، د پولیو په شمول 10 ډوله واکسینونو ته اړتیا لري. تاسو راته وایئ په ټوله کې هغه میندې چې نوي ماشومان زیږوي، دوی ته د افغانستان په ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې څومره د واکسینو لاسرسی شته؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې کومه تاسې د افغانستان صحي سیستم ته وګورو، د افغانستان صحي سیستم قسم فعالیت کوي، خو بیا هم ډېرې داسې نیمګړتیاوي هلته شتون لري چې عمده غټه نیمګړتیا په کافي اندازه د صحي مراکزو نه شتون دی. د افغانستان په صحي سیستم کې اکثره ولسوالۍ داسې دي چې په ټولو ولسوالۍ کې یو صحي مرکز وي. ځینې داسې ولسوالۍ شته چې هلته د ولسوالۍ په کچه هم روغتیایي مرکز وي او یو یا دوه نور هم وي. نو هلته که موږ تاسې افغانستان ولسوالیو ته وګورو، هغه جغرافیایي جوړښت ته وګورو، نو هغه ډېرې غټې ولسوالۍ دي. نو یو څوک په خاص ډول باندې بیا که یو مېرمنې نارینه په کور کې نه وي، دا له کوره تر صحي مرکزه پورې ځي، نو دا ډېر زیات یو ستونزمنه موضوع ده او دوی له ډېرو خنډونو سره مخ کېږي. نو همدا ډول د واکسیناسیون پروګرام د افغانستان د صحي سیستم یو ډېر مهم او عمده پروګرام دی چې په هغو کې د پولیو له منځه وړلو پروګرام هم دی. نو دا واکسینونه خو د پولیو واکسین خو خیر کمپاینونه تر سره کیږي، نور واکسینونه چې دي هغه په صحیح مراکزو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چیرې میندې او پلرونه خپل ماشومان واکسینوي، نو دوی مجبور دي په ټاکلو وختونو باندې خپل ماشومان په صحیح مراکزو ته یوسي. نو په دغه حالت کې که چیرې نارینه په کور کې نه وي، نارینه کار ته تللي وي، ښځینه په کور کې وي، هغو ته شل مایله یا دیرس مایله پوری تګ ډېر ستونزمن کار دی. بیا که محرم نه وي اوس خو هغه ستونزې هم ډېرې شتون لري. نو په لوی سر کې زده ویلی سم دا ستونزې د افغانستان په صحیح سیستم کې ډېرې زیاتې دي او ډېرو زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري. د پولیو واکسین په مورد ویلی سم کمپاینونه فکر کوم کمپاین دوشنبه په ورځ پیل شوی دی نن، نو دا به جریان لري او په خاص ډول باندې دې کمپاین ډېر فوکس د کندهار په حوزه دی. سلته په دا وروستیو کې دوه نوي پیښې رامنځته شوي او په ټول 2023 کال کې افغانستان کې د پولیو نه پیښې دي چې دا د تیرو دوو دریو کلونو په پرتله یې شمېر ډېر زیات دی او تر اوسه پورې د کال هغه تقریبا 15 میاشتې لا پاتې دي.
او خغلی کمال، علت به څه بولئ او په دې اړه تاسو سره معلومات شته روستي چې دغه خزینه کارکونکي چې له کار را ګرځول شوي دي، ځکه چې د پولیو واکسین یا په ټوله کې هر واکسین به چې و کمپاین به زیاتره خزینه کارکونکو مخه ته وړه. ستاسو معلومات څه وایي چې دغه د خزینه کارکونکو لکه راګرځول څومره په دې کمپاینونو باندې اغیز کړی دی؟
د خزینه کارکونکو ونډه په ټولو صحیح پروګرامونو کې او په خاص ډول باندې واکسیناسیون په پروګرام کې ډېر یو عمده رول لري. د واکسیناسیون بریالي پروګرامونه چې د نړۍ په هره برخه کې ترسره شوي دي، مطلق اکثریت یا په ټول کې ویلی شم چې ټول کارمندان یې خزینه اوسېدلي دي. هغه څو علته لري، یو خدای علت یې دی کله چې ته کمپاین ترسره کوې کور په کور ځې، که د تا سره چیرې ښځینه کارمند دی هغه کور ته دننه تلای شي، واړه ماشومان هم واکسینولی شي، که کوم ماشومان ویده وي هغه هم واکسینولی شي، نو هلته د ماشومانو واکسینه د پاتې کېدو چانس ډېر کمیږي. نارینه واکسیناتوران خو تر دروازې پورې ځي، که چا ماشوم ورته راویست واکسین به شي، که نه راویست نه واکسینېږي. بیا په داسې حالت کې که مونږ تاسې ته اوسنی حالت وګورو، ځینو ولایتو کې کمپاینونه مسجد په مسجد دي. مسجد ته د ښځو لپاره ډېره مشکله ده چې دوی ماشومان یوسي، نو دا یو ډېره لویه ستونزه ده. د ښځینهو رول په صحیح پروګرامو کې په خاص ډول باندې د واکسیناسیون په پروګرام کې ډېر زیات اړین دی. په افغانستان کې دا اوسنۍ محدودیتونه دا پروګرام یې په خاص ډول باندې د ښه تطبیق په برخه کې له ډېرو خنډونو سره مخ کړی دی. که څه هم په ځینو ساحو کې په غټو ښارونو کې اوس هم ښځینه کارمندان یې د دې پروګرام برخه دي، کار کوي په کې، خو په ډېریو سیمو کې ښځینه کارمندان په پروګرام کې نشته. هلته یوازې دا خبره نه ده چې هلته په اصطلاح محدودیتونه دي، د محدودیتونو ور اخوا کلتوري خنډونه هم شته. په افغانستان کې ډېری داسې سیمې دي چې هلته ښځینه د کورنۍ لخوا اجازه نه وي، یا ښځینه خپله زړه نښه کوي چې له کوره راووځي او کار وکړي. نو د ټولو علتونو نو چې ده بیرته یې پروګرام اغېزمن کړی دی او تاثیر یې بیرته تر خلکو پورې رسیږي چې ماشومانو ته په کافي اندازه صحیح خدمات واکسینه رسیږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی کمال، تاسو ته بیرته راوګرځم. د واکسین په اړه په ځانګړي توګه د پولیو د واکسین په اړه به نورې پوښتنې هم له تاسو ولرو. ورځو د پروګرام بلې میلمنې ته، یوه ستونزه چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه ښځې ورسره مخ دي، دا چې په لرو پرتو سیمو کې ښځینه په ځانګړي توګه هغه امیندوارې میندې چې ماشوم زیږوي یا وخت نږدې وي، یا دغه نه میاشتې چې د دوی ته باید پاملرنه وشي، په کافي اندازه دوی څومره هغه صحیح خدمتونو ته لاسرسی لري که نه. وربه شو ډاکټر صاحب مریم زدران ته. اغلی زدران، تاسې هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایي تاسې په ربیع بلخي روغتون کې کار کوئ، دغه میرمنې چې امیندواره دي اتمن د لرو پرتو سیمونه د کابل سربیره به درځي، دوی څومره په کابل کې یا په ټوله کې د نورو ولایتونو چې درځي صحیح خدمتونو ته لاسرسی لري، او دغه فرهنګ چې مخکې ښاغلي کمال ورته اشاره وکړه چې زیاتره سیمو ته روغتیایي خدمتونو ته ښځې نشي، کلینیکونو ته ښځې نشي تللی، دا په کابل کې عامه ده که نه؟
مننه د تاسو نه، په خپل وار خپل سلامونه تاسو ملما او تاسو اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوم. راځو تاسو په سوال باندې، چون مونږ شفاخانه کې یو او ناروغان راځي، امیدوار ښځې مونږ ته راځي، مونږ وینو خپل سترګو وینو، خو باید تاسو ته ووایم چې متاسفانه تر اوسه هم د امیدوارو ښځو باندې توجه نه کېږي، د کورنۍ لخوا د نارینه لخوا توجه نه کېږي. هغه کوم شیان چې هغه باید د امیدواري په دوره کې وکړي په نهه میاشتې وکړي هغه نه کېږي، لکه خواړه، دوایی، مرکز صحي ته تلل، دا شیان ورته ښه برابر نه ده. که په کابل ښار کې ووایي، کابل ښار کې لږ مرکز صحي ډېر شوی ده، شفاخانه دي، خصوصي شفاخانهګانې دي، دولتي شفاخانهګانې دي، په کابل کې لږ ښه شوی ده، د خلک آګاهي لږ ډېر شوی ده، توجه یې لږ کوي، خو په ولایتو کې، په قریجاتو کې، په نورو ځایو کې دا توجه هیڅ نه کېږي. که داسې هم راځو چې مرکز صحي په ولایتو کې لږ وي یا هم لرې وي، میندې په خپل یوازې نه شي تلای، باید نارینه ورسره وي او نارینه هم په کار کې به بوخت وي، دې ته توجه نه کېږي. بیا باید دوی په خپل امیدواري په دوران کې خاصه خواړه وخوري، ډېر ښه خواړه وخوري، ځان ویټامینونه اخلي، پروتین پوره وی، کلسیم واخلی او دوایگان واخلی د کم کم خونی دوایی په واخلی، دوی ته برابر نکیږي. او دا د دې باعث کیږي چې د دوی ماشوم باندې هم بد اغیزه وکړي، هغه هم ضعیف راشي خپلمند، چون دوی که یو ځل ماشوم وزیږوي، دوی په افغانستان کې فرهنګ شوی ده چې کورنۍ ډېر ماشومان غواړي، بل کال کې هغه به بل امیدوار وي او بل ماشوم به زیږوي، او هغه داسې خپل هم له منځه ځي. او په مجموع ډول توجه د امیدوارو میندو باندې په نهه میاشت کې نه کیږي، او دې باندې باید وزارت سطحه ټول مسؤولین پام وکړي، د خلک آګاهي ډېر کړي، هغوی وپوهوي چې باید امیدوار خاصه خواړه وخوري، دوایي وخوري، مرکز صحي ته چیکاپ لپاره لاړ شي، او باید کله چې وخت کېږي چې ماشوم وزیږوي باید مرکز صحي کې لاړ شي، کور کې دایو باندې او بل قابلو باندې دوی باندې کور کې باید ونه زیږوي، لاړ شي مرکز صحي ته. تاسو موږ وکولای شو چې د مور مرګ میر او د ماشوم لیکو نمبر کته کو، تاسو اوس پوهیږئ په افغانستان کې د مور او د ماشوم مرکېدو د زیږیدنې پر مهال ډېر ده، او دا ډېر یو توجه ته اړتیا لري.
په دې برخه کې ښاغلی زدران، اغلی زدران خپله دا میندې څومره توجه کوي؟
خاقلی تاسو پویگی چی پا افغانستان که آگاهی کچه دیر کمه ده، تاسو خیلی دی چی مونگ ترازی هیست نپویگی و امدای پویگی باید ما امیدواری و ماشوم ویزگی اون بحث نباید نپویگی باید سوخری سوکی کم کارونه وکی چی آقای تخده، او آگاهی سطح دیر کرده ده فکر چی دی ولایت و مریضان حقا خیزی چی مون ترازی حس نپویگی، حالت به خرابی دری سالور ماشوم پل پل شاپ شارا ولی او خپل صحت تا پام نکوی، یا هم دین آگاهی کچه دی پخوانه لک دیر شوی ده، خلق لک پوهیگی زین کورنهی ده چی دی خبرو تا پام کوی، ولادو تو پامنز که وقفه اخلی او خل خزی تا دی امیدواری پا دوران که کوخیخ کوی چی مرکز صحی تا یوسی، خب یا هم دیر تاثیر نده کلی، یعنی دیر کچه خلق ده چی نپویگی که سنگه و که دا معلومات نلری چی خپل امیدوار خزی سر سنگه رفتارو که سر شایان ورتور که او آغا چی کپ تا بیا
مندنه کور ودان جنده اوسی. ربشو خغلی کریمی امیری تا، اغلی کریم امیری تاسیم ستری مشه بخیر اغلی پروگرام تا، که تاسی را تاوی مخی سید کمال شاه میشاره وکره و امدارنگ زدران میشاره وکره چه پا افغانستان که دغه فرهنگ چه خپل خلق مراجعه وکری او لارشی د صحی خدمات غوښتنه وکړي او څه کم دی خلګم دومره دلچسپی نه لري. په ټوله کې که د ښځو برخې ته تم شو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه تاسو سره معلومات شته هلته ښځې څنګه کولی شي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي، په ځانګړې توګه هغه چې ماشومان نه وزیږي؟
مننه ډېره زیاته اسیال صاحب، تاسو ته تاسو ولمنو ته زه ستړي مشې وایم، خیر اوسې. د ښځو یعنی د ولادي حالاتو کې او د هغې مراجعه روغتونونو ته او تحصیلات صحي ته یا مراکزو ته په درې دلیلو باندې یعنی درې دیلی یا تاخیر واقع کیږي چې دوی نش کولی تحصیل صحي ته لاړ شي. اول تصمیم داده هغه دا دی دیلی یا اوله تاخیر د کور د طرفه واقع کیږي، یعنی دا مانا چې په کور کې د دوی څوک چې نارینه دی یا مثلا د کور واکدار دی یا کور مشر دی هغه تصمیم نشي نیولی چې آیا دوی روغتون ته موږ بوزو او که یې بونزو، دا په کور کې به ولادت کې او که به ونه کې، دغه تاخیر د وجې نه د دې حالت خرابیږي او دوی ته مثلا مشکل پیدا کیږي. دویم تاخیر د اقتصاد د کمزورتیا د عمل نه دی چې هغې پیسې نه لري مثلا د ترانسپورت خاطره، یا مثلا کورونه یې ډېر سبل عبوره دي په غرو کې اوسیږي، مثلا په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او د ترانسپورت لپاره کوم وسیله نه لري، نو د هغې د وجې هم دوی تاخیر واقع کیږي. او دا غواړي کوشش کوي چې مثلا کوم موټر یا کوم بل وسیله یا حیوان یا بل پیدا که چه دوی تحصیل صحی یا کلینیکو یا دوتا ولیگی چه ده مشکل پا اطراف که زیاد یا نسبت پا کابل بانده. کابل که خو شکر الحمدلله روختونونه دی لکه ایمون دکتر سبچه واقع که در رابی بلخی روختون ده یا در ملالی روختون ده یا استقلال ده یا خیرخانه ده او نور دست روختونونه شخصی روختونونه دی دی که دونه مشکل نشته دی خو پا اطراف که ده اغه مزله ډیر زیاته ده او دریم تاخیر په دې کې دی چې مثلا کله چې کلینیک ته راشي په کلینیک کې پرسونل بنوي مثلا ولادي اغه کومه چې قابلیت ده په روغتو اغه کې په مراکزو کې اغه مثلا ولادي رخصت اخستی وي یا مثلا بغي کې تنهایی و قابلیت په روغتو اغه کې په مراکزو کې په جامعه روغتونونو کې اغه کې په مراکزو کې او په اغه کې بی ایچ سی ورته وي په اغه کې نو دقی که مثلا قابلی نوی یا که قابلی وی دقی مهارتونه کم وی یعنی مثلا اغا سکل و مهارت و اغا نلری چه مثلا دوی و کولشی چه مو پا ولادت مشکی
دل دیو بلا پختنه که اومده کتم ده طالبان و حکومت پده برخی که اوچه تسهیه اصور کرده خودی نمخ که چه ویلی و ده ماشون رکم شویدی پینزه در افغانه و ترخ کتا شویدی شکایتون ده کابل نداو چه اتم ده شفخانه چه مخ که تسهیده و نوکره داو چه دکترانه که شفخانه که ویم مریست ذکر رسیده گینه که وای چه کماش چه مونگ تا برا کول که گی اغا ده ده خدمت پا برابر که چه مونگی که و هیچ نده ده خبر سمره دقیقه ده و ده تجربه ده نشتون پراته وایست زین خلق شکایت که چه دوی ماشومان چه کل پیدا کی گی یا صحیح خدماتو ده چه دوی ضرورت لری اغا کسان چه دوی ده صحیح خدمتون ورکی ده دی بزای چه دوی خیلی لا بتری گی ده کل شویدی؟
جناب سیال صاحب از فکر کنم چې بده کې بل غلط فهمی داس شوی وي په مجبو کې دغه کوم مثلا کماش لک شو ک ډیر شو سعید د دوی پروان باندې ډیر تاثیر به کړی وي مثلا دوی ډیر راځو ته شوی وي دوی ډیر خفه شوی وي ولې زه د توایم چې د ولادین سعید ډاکټران چې دی د عاطفي د روی نه دی خپل مینا محبت چې د ماین دو سعودي سره لري هیڅ کله دی پښه پنا کې دوی سره بد رفتار او د نکي چې مثلا دوی ته وایي چې مثلا موږ ماش کم دی اوس هم تاسو وګورئ په دو حالاتو کې چې باوجود دې چې مثلا اوس ګرچې د اوازه وه چې ماشونه کم شوي دي او په حقیقت سه بعضو خپل ماشونه کم واخیستل یعنی دوی 15,000 افغانۍ یا 3,900 افغانۍ په دې دستور باندې واخیستلې خو بعضو روغتونونو د دې دپاره چې د دې هغه سپیناوی وشي چای ور رښتیا ده واقعیت یا که نه دی د دوی ماشونه د زنانه ډاکترانو د دی پرسونل د دې هیڅ ورته اجرا نه کړل اې دې په خاطر باندې چې تر څو چې د دې سپیناوی کیږي نو په اوس وخت کې د عامه روغتیا وزارت فکر کوم او د امارات د ویان په حساب باندې د نورو دا اطمینان ورکړی دی چې دا د ماش کمښت د هغه چا لپاره دی چې دوی مخکې مثلا په دولت کې کار کوو او بیا د امارات پر اتاک سره دوی ته اجازه ورکړل چې دوی په کور کې کینی او د دوی تر اوسه پوری یعنی دغه اعلامیه چې خپره شوې ده تر هغه وخته پورې دوی ته خپل پوره معاش ورکولو چې یعنی په حدود مثلا 3,000 14,000 داسې وو خو اوس د هغه چې شوی د اعلامیه چې شوی ده په دې اعلامیه کې ویلي دي چې هغه میندې چې په کور باندې ناستې دي نو هغې ته دوی راځي کله کله یا مثلا حاضري امضا کوي او که نه امضا کوي مثلا د دوی دپاره 15,000 افغانۍ معاش ټاکلی دي خو وایي چې د دولت کسانو په هر حاله ډاکترانو او معلمینو د دې لپاره دا خبره نشته ده او خدای وکړي چې دغه څه شوی وي او خدای وکړي چې دا یو غلط فهمي وي او به ته اصلاح شي خو د ما هغه خزبه ته خپل اول خبر تر راځم چې د ولادي نسایی په ډاکترانو باندې په قابلو باندې چې په روغتونونو کې د اصل روغتونونو چې ما یاد کړل د دې کې چې کار کوي نو هیڅکله به دا خبره بچانه ورته کړی دي په تر په دوی په هر حالت کې په ایمرجنسي حالاتو کې ولادي کې کمپلیکیشنونه دی ولادي دي مثلا نور مشکلات داش پیدا کی دوی ته کشپوی کورز وینو کاری ورکوي دوی ته یعنی په خا راویا باندې دوی ته تداوی کوي او دوی ته خدمات ارزه کوي
مننه کور ودان ور بشو ارواپو او همدرنګ د روختي چارو کارپو شاه محمد وحیدیار ته وحیدیار صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر اغلی له تاسو پختمه سربیره پر دې چې خزینه په لور پروتو سیمو کې د خدماتونو چې باید یو امیدوار مېرمن تر لاسه کړی دانش تر لاسه کولای یا نورو سی خدماتونو ته لاسرسی نه لري ستاسو په آن باندې په لورو پرتو سیمو کې حتی په کابل کې چې صحیح کلینیکونه کم وي یا خلک ورته لاسرسی نه لري په ځانګړې توګه ښځې نور څه ډول صحیح خدمتونه دي باید چې یو ښځه ورته لاسرسی ولري که تاسې په دې ډول راته ووایاست چې که د ارواپوهنې برخې ته تم شو په افغانستان کې اوس په ښځو باندې فشارونه ډېر دي فکر کوئ کوم کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي شته دي په دې کې به دا برخې فعاله وي که چېرته یو ښځه وغواړي ورته مراجعه وکړي
مننه سیال صاحب سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو او درنو میلمنو ته خوشاله اوسېږئ وو دا خو اصل کې مشکلات کومو تاسو وګورو د لرو پرتو سیمو د ښارونو دا موږ تاسو په څو کټګوري باندې تقسیمولای شو په بازو کې په خپل مریضان یا په خپل هر هغه څوک چې هغه دی مشکلات لري خصوصا مېرمنې هغه په دې کې مقصر دي او دغه فامیلونه په دې کې مقصر دي او دوم مسله دا ده چې بعضی مراکز چې موږ تاسو وګورو چې یادې لکه مخکې د کسبانو ته مشوره وکړه دي په لره خصوصا په لره پرتو سیمو کې د فنی پرسونل نشټوالی یا کمبود موږ تاسو وګورو په افغانستان کې د صحي کارمندانو خصوصا خځې دا ډیر زیات کم دي دغه وجه څو وجه کېدل شي یو وجه خدا دا چې خلک په لره پرتو سیمو ته هغه خلک چې په خارونو کې اوسېږي هغه تعلیم کړی دا یو مسلک ویل دا غلره پرتو سیمو ته ځونه نه کوي دا یو مسله دومره مسله دا چې البته دی غوي د پاره هغه شرایط مساعد نه دي چې دوی لاړ شي البته نو البته خو بل اخره مشکل دا جوړیږي چې هغه منطقه یا هغه محل یا هغه کلی یا هغه ولسوالۍ د صحیح خدماتو نه محروم دي دوی مشکل ختم ده دا چې حکومت په دې کې ډیر زیات رول لري حکومت باید د دې مسایلو د حل لپاره باید ګرچه اوسنۍ حکومت یا اسلامي امارت حکومت ده تقریبا دغه انسټیټیوټونه دغه حکومت دی د فعال دي درسونهسته فارغان لري خو په مجموع کې دا د اوسنی ګودرې کلونو مشکل نه ده دا په مجموع کې د دې شلو کلونو یا فرزند کوو یا د سلويټو کلونو راځي دغه مشکل موږ تاسو لرو په افغانستان کې چې د صحیح خصوصا خزینه صحیح کارمندان ډېر کم دي یعنی ما یو وخت یو راپور کوته چې غوی ویل چې تقریبا په افغانستان کې څو چند یعنی په نه پیغام اته چند وو کنه چند کمبود سره مختی نسبت ډاکټرانو ته دی نور صحیح کارمندانو کمبود
دی یعنی اساس پان باندې چې دا خزینه پرسونل مګنل ورو ډاکټرانی مګنل ورو یا هغه چشتل ورو پرتو سیمو ته نزي دا د دې سبب شوی دا چې خزینه شي کولای په لور پرتو سیمو کې صحیح خدماتون ته لاسرسي پیدا کی
بله زه دې خبره ترازمه یو عمده مشکل هم دا ده دوم مشکل دا ده چې په دغه لوی خارونو کې په شفاخانو کې چې کله مریض راځي هغه ته یو عامه پوهاوی د عامه پوهاوی کوم پروګرام نشته ګوري موږ تاسو خو په دې اطرافو کې چې ګورو اکثریت خځې بے سواد او بے تعلیم دي یو په اکثر شینو باندې نه پیږي او کومو تاسو ګورو افغانان خصوصا د خځې بیا دې شینو ته ډیر زیات توجه ورکړي چې ولما ته ډاکټر صاحب داسې یو لږه باید داسې وکړه یعنی تر خپل حد وسه پورې کوشش کوي فرضاً کومو تاسو ګورو په دولتي روغتونونو کې وګورو چون زه دوی ملامتوم ځکه نه چې په دوی باندې فشار ډیر زیات تقریبا په کابل کې چې وګوري د څلور درس ولایتو نه په دې دولتي شفخانو ته دغه مریضان راځي په دوی باندې فشار ډیر ده او دغه کم د ظرفیت په کې کم ده یعنی گنجایش کم ده او دوی باندې فشار ډیر زیات ده خو د عامه پوهاوي لپاره باید دوی یو پروګرام ولري چې هغه نشته فرضاً یو ښځه ده چې د ماشوم پیدا کیږي هغه باید په دې باندې پوهاوی ولري چې ګوره تا دغه ماشوم پیدا ده او دې ته دغه 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 واکسینونه دغه واکسینونو فواید او دغه واکسینونو د نه کولو اضرار هغه مور ته وویل سي نو د مور خو بیا اولاد او اولاد باندې خامخاز خوږيږي هغه تر خپل حد او امکان پورې کوشش تا کوي چې دغه مشکلات حل کی. ما یو وخت کې په دې دغه ام اس اف یو بعض شفقانی د ډاکټرانو به سرحد شفقانو کې ما ولید یو وی د دې لپاره خاص کسان د کډیو په زنانه او په مردانه بخش کې کسان استخدام کړي وو چې یو ته پیدا وی دي چې تاسو کوشش دا کوي چې خپل ماشوم ته خپل شګې ورکړي او خپل ماشوم ته واکسینونه وکړي. خو په دولتي شفقانو کې دا یو عام حوالې لپاره پروګرام نشته.
او تاسو یادونه کړئ دا خصوصا ځخانه یو چې پرسونل کم وو صحیح پرسونل کم وو اوس چې د انجونی له پانتونو نه فارغيږي فکر کوي دا تاسو ور سره نورم ډیریږي.
بالکل دا خو طبیعي خبره ده. طبیعي خبره ده چې دغه نه فارغان نه ډاکټر صاحبانو باندې اکثریت تاسو وکتل چې په دې اوسني وخت کې ډیر لوستي کسان ډیر مسلکي کسان چې پکې ډاکټران هم شامل وو د ملک لاړل ووتل کمبود سره ډیر زیات مخ یو په هغه وخت کې مخ اوس ډیر زیات مخ یو.
خو په ټوله کې ډاکټر صاحب ته په دې اړه مرسته
او ضرورت دی
که په دې اړه مرته وایي اوس هغه پرسونل چې په کابل کې موږ لرو یا کوم یو نیم کس چې کو غواړي زړه ښه کې لري پرتی سیمې ته لاړ شي هلته پر روغتیایي خدمتونو وړاندې کړي یا په کلینیکونو کې کار وکړي. که چیرې دوی مونږ غواړي موږ بیرته فارغان مورته ونه لرو د افغانستان د لرو پرتو سیمو دغه ستونزه چې ښځې نشي کولی هلته صحیح خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي فکر کوي څومره به ورسره لویه شي او د څه ستونزو د ډېرېدو امکان پکې شته؟ لکه د میندو مړینه به بیا ډېرېږي، د ماشومانو مړینه به ډېرېږي، څه داسې ستونزې سره به دغه کلیوال خلک مخ کیږي؟
دا یو حقیقت تاسو کو ګورئ چې مدن متحد دی دبليو اف پی یو راپور ورکړی و غی کې دا ویلي چې تقریبا ماشومان زیات ماشومان د پخوا په پرتله باندې له خوارځ واقعي سره اخته دي. دغه وجه دا ده چې دلته په خزو کې عامه په هوای نسته. د خزو لپاره هغه پروګرامونه یا فرضاً هغه واکسینونه یا هغه صحي خدمات کوم دی په لاره پروتو سیمو کې نسته. نو دا طبیعي خبره ده چې د صحي خدماتو نشتون د عملی نشتون یا د سټاف نشتون په لرې پرتو سیمو کې دا مشکلات طبیعي خبره ده منځته راوړي. خو خبره دا ده، زه ما خپله خبره تکمیلوله، هغه دا ده چې په دې کې ټول موږ او تاسې یعنی والدین جمع حکومت او جمع صحي پرسونل په دې کې مسؤل دي چې تر هغو پورې عامه خلکو ته د دې پوهاوی ورکړي چې ورته وایي چې یاره دغه شینه ضرور دي. او په افغانانو کې موږ او تاسې د څه سیستم شته چې کله عامه پوهاوی ورکول شي بیا په هغه باندې اکثریت خلک کوشش کوي. ګوري په لرو پرتو سیمو کې چې موږ تاسو کې وګورو، یعنی هغه شیان چې هغه د یو ماشوم د صحت لپاره ضرور دي هغه ډیر عادي دي پیدا کیږي. نو یعنی د سینه د چې په خارونو کې هغه شایسته او په کلو کې نسته. نو خو دا چې عامه په هوای ورته نسته، عامه په هوای باید ورکول شي د خلکو لپاره. نو د عامه په هوای د کمبوت له وجې نه دغه مشکلات تاسو وکړه چې ماشومان د خارځ واقعي سره اخته دي، هغه همدغه وجه ده چې عامه پوهاوی په خلکو کې نشته.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. ښاغلی سید کمال شاه، تاسې ته به راوګرځو. مخکې واحد یار یادونه وکړه چې دغه د خارونو زیاتره صحي پرسونل چې د زړه نښه کوي چې کلیوالو سیمو ته لاړ شي. که تاسې د واکسین په اړه باندې راته ووایاست، د پولیو واکسین عموما د دروازو تر شا خلکو ته ورځي او ما مخکې م یادونه وکړه، تاسې ځواب هم راکړو چې زیاتره دغه ښځینه پرسونل به دروازې به خلکو ته ټکولي، ماشومان به یې ورته راویستل. دا چې ښځې اوس په دې برخه کې نشته، دا په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه کوم کسان چې د پولیو واکسین اوس مخې ته وړي، ستاسې پان څنګه به دوی برابرۍ جوړی به او که دغه په ځای باندې دوی نارینه نیسي چې دا کار تر سره کړي؟
اصل کې لرو پروتو سیمو کې پخوا هم د خزینه و شمیر ډیر زیات نه و. پخوا هم هلته نارینه ډیر و، خاص ډول باندې په افغانستان کې ځینې کمې داسې ساحې شته چې هلته په لرو پروتو یا په ولسوالیو په کچه باندې هم ښځینه و کار کوو. له پخوا دا شی دی چې هلته پخوا هم نارینه واکسیناتوران و، اوس هم هلته نارینه واکسیناتوران استخدامیږي او دوی په هغو سیمو کې د هغه مهال نه کسان انتخابیږي او هغه هلته د پروګرامونه په مخ وړي. دا یوه ستونزه ده. بل طرف ته زه غواړم یو ټکي ته اشاره وکړم. کله چې د پولیو کمپاینونه ترسره کیږي کوم وخت ما کار کوو هغه ساحې چیرې چې ښځینه کارمندانې کار کوي کور په کور ګرځي په ښارونو کې او په ښار کې هم هغه نورې ساحې چیرې چې نارینه کار کوي د دې ترمنځ یو توپیر موجود و. هغه ساحې چې چیرې ښځینه کارمندانې کار کوي د هغو هغه د کوري ډېر ښه و په پوښه کې ډېر ښه و یعنی کم ماشومان دلته د واکسین نه پاته و په پرتله د هغو سیمو چې نارینه کار کوي. نو دا هغه خپله د ساحې هغه سیمو خپله لیدلی په اصطلاح حالت دی. بل طرف ته که بیا مونږ وغواړو وګورو په نوره نړۍ کې چیرې چې د واکسیناسیون پروګرامونه تطبیق شوي دي د ښځو رول پکې ډېر باریز پاته شوی دی او تقریبا اوس که ته مثال د هندوستان هیواد راواخلې هلته چې کوم څوک واکسین کوي ماشومانو ته یا عامه پوهاوی ورکوي هغه ټولې ښځې دي. ولې ښځې دي؟ هغه په دې خاطر ښځې دي چې یوه ښځه کور ته تلای شي هلته میندې پوهولی شي میندو ته پوهاوی ورکولی شي کور ته نینې تګ کې خنډ نشته. دا چیرته امکان لري چې یو نارینه مبلغ دی یا د پوهاوي کارمند دی ورزی په دروازه کې درېږي په کور کې نارینه نسته؟ آیا دا امکان لري چې ښځه راوځي دروازې ته؟ د افغانستان په کلتور کې په رواج کې خو دا هېڅ امکان نه لري. نو کله چې دا شیان امکان نه لري په دې اساس باندې د ښځو رول ډېر زیات دی ډېر زیات مهم دی تر څو چې ښځینه په داسې پروګرامونو کې لکه واکسیناسیون د دوی شمېر ډېر سوی نه وي او دوی ونه اوسي داسې پروګرامونو بریالیتوب ډېر چانسونه یې ډېر کم دي.
تاسو فکر کوئ دا چې اوس په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې نهه پیښې ثبت شوې علت یې همدا ده چې په دې برخه کې ښځینه کار نه کوي او نارینه نشي کولی چې هر ماشوم ته واکسین ورسوي؟
دا څو علته لري. یو علت یې همدا ده چې په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو د پولیو ناروغي په له نړۍ باید په 2000 کال کې له منځه تللی وای. 2000 کال نه تقریبا دا د 40 کاله نوره وختي چې افغانستان بس هم له لاسو ګرېوان دی ورسره. یو غټ علت یې همدا ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه سره ښځینه کارمندانې ښځینه واکسیناتورانې نه دي پاته سوي پروګرام کې تر څو دا پروګرام یو ښه او بریالی پروګرام واوسي. نور مسایل هم سالته بزینو ساو کې کور کور کمپاینونه نه تطبیقیږي. د وایرس په خپله په افغانستان کې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال دی له پاکستان نه افغانستان ته د پاکستان افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ دی چې هغه وایرس له یو بل هیواد ته انتقالوي او په لوی سر کې زه ویلی سم چې د کمپاینونو کیفیت په هغه کچه نه دی چې باید واوسي. نو دا ټول هغه علتونه دي چې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو ناروغي شتون لري.
په ټوله کې که د ښځو برخې نه یې راووزو یا که دا وایو چې په افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ښځینه صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري د نارینه وو په اړه باندې وایست ځکه چې که کلینیک نه وي دا په دې معنی چې ښځه هم لاسرسی نه لري سړی هم لاسرسی نه لري او که کلینیک هم وي پرسونل پکې نه وي یا دوا پکې نه وي. فکر کوئ داسې ځایونه هم شته چې هلته کلینیک شته مثلا ساختو مانشته روغتیایي مرکز شته خو نه پرسونل لري نه دوا لري او حتی هغه کوم کسان چې د یو کمپاین لپاره لکه د پولیو د واکسین د کمپاین لپاره دوی ټاکل شوي وي دوی سیمو ته ورځي خو کافي واکسین ورسره نه وي؟
داسې سیمو په افغانستان کې ډېرې شته چې هلته روغتون شته ساختمان شته خو ډاکټر پکې نشته قابله پکې نشته نرس نشته پکې یا کشتون ولري په اصطلاح د ډاکټر په ځای یو داسې څوک کار کوي چې هغه ډاکټر نه وي. نو دا ستونزې شته. د افغانستان کله چې ولسوالیو ته څوک سفرونه وکړي بیا دا ستونزې دوی ته معلومیږي چې هلته ډېرې زیاتې ستونزې دي. د دوا کیفیت ته د دوا کیفیت په افغانستان کې یو ډېره غټه ستونزه ده په خاص ډول باندې تر کومه وخته پورې سبب د افغانستان د صحي د خدمات چې دي یا په اصطلاح روغتونونو ته خارجي دوا ورکول کېده راوړل کېده هغه د دوا کیفیت ښه و خو وروسته د دوا دغه داسې دی چې هلته دا پریکړه وسوه چې دوا به خپلې کمې د مراکز صحیح سي دي ولایتونه انجوګانو ته ورکول کیږي او دا پروګرامونه د خدماتو انجوګانی په مخ وړي که انجوګانو لپاره به ډیره ګټه دوی په د دوا په خرید او فروش کې ده هغه به کله چې دا پروګرام تطبیقوي هغه به د کیفیت پسې نه ګرځي هغه خپلې ګټې ته ګوري نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده دوا که راشي کیفیت یې نه ایښه نو دا خپله یو بل ډیر غټ چالش دی او پاته سو دی پولیو واکسین دی تطبیق په حق لکه زه وایم د پولیو واکسین تطبیق کې خو نارینه دوی سیستمونه وګماري هغه ځي کوشش کوي چې خپل ساحو ته ځانونه ورسوي هغه لاغه محل نه خلک ټاکل کیږي خو په لوی سطح کې زه ویلی سم تر ټولو بهترین شاخص یا انډیکیټر سی دی هغه خپله د پولیو وایرس دی که چیرې کمپاینو کیفیت ډیر ښه واوسي پولیو کې څونه به نه رامنځته کېږي نو تا به دلته نیمګړتیاوې شتون لري چې دا ستونزه اوس هم په افغانستان کې شته
مننه تاسو ته به بېرته راوګرځم او اوس به هم یو اورېدونکی راسره د دوی ته باور شي نو راته واخلې له کوم ځای مالیکه نیولې او څه پوښتنه لري
ډېره زیاته مننه فرده جان اختر محمد خادم احمد د هلمند ولایت واشنګټن تاسو هم درنګ مېلمنو ته سلامونه په دې لنډ شوې
مننه کور ودان د خپلې سیمې د روغتیايي مرکزونو په اړه سره لن نظر شریکي او څه پوښتنه له مېلمنو لري مهرباني
ډېر زیاته مننه دلته خو دغه کوم روغتیايي مرکزونه چې دی یو خو شمېر کم دی مثلا د ولسوالۍ نفوس ته ډېر زیات شمېر کم دی او بل د شجنه او شمېر بیخي پکې کم دی هغه کم داسې کسان پکې شته چې هغه د دې جوګانه دی یا مهارت نه لري چې باید ځای په کلینیک کار وکړي کم شمېر داسې شجنه پکې کار کوي او بل خبر دا چې کم دلته دغه د شجنه سره ځینې هغه کور په کور دغه شرکت دواوي د ترازی هغه بیا پیشګاری ورته لګوي نو کله ته کم خونه کله نو راځي چې شډینو ته ګټه کی دا نارینه راځي دا نارینه په ټولو کلی په کلی ګرځي دوی ورته دا پیشګاری لګوي دا په نظر باندې باید شډی راتللای دا هغه شډینو ته کار کوي
اها خاتم صاحب پدغه ستونزه به تاسو سربیر ټول په هلمند کې خلک پوي ځکه چې په افغانستان کې کلتوري ستونزې د اجازه نه ورکوي چې خزه دي نارینه ډاکټر ته لاړ شي لدی سربیر هم بیا که تاسو په سیمه کې یو ډاکټر وي هغه ولې کار ته نه پریښودل کیږي چې لاړ شي کار وکړي
ډیر مننه نه پېرم نو چې داغه امکانات نهسته که څنګه حساب لوړ خو ما د سمخ کې یادونه وکړه په سیمه کې چې هغه کوم په خپل په کلینیک کې په واشر ولسوالۍ کې کوم دی هلته ډېر لوړ خپل دوی شمېر کم دی او بل هغه دغه مهارت نه لري چې نل څوک ورته دغه په غیله خاص سره خلاصيږي کله یې څوک څنګه جواب کړي کله څه ورته ویلي مثلا دا تکړه کسان نهسته چې هغه سې ډاکټرانی او بل دا چې کله دا د نارینه چې ما یادونه درته وکړه چې راځي په کلینیک کې ډېر خلک کته م دغه واکسینونه چې لګوي شته نو ته دغه نور ستنی او شته نو ته ډیره ګټه کوي مثلا مرته معلومه ده او اکثره خلک اجازه نه ورکوي دا نارینه راغله د طبي مرته خپل څه د ستوري یا لاټ پټ کوغه ورته فشار کوي نو دا نه مناسب ګڼي بس نه پرېږدي یا وي کوټ پک نستا یا کوم ورکه کا چې دغه نه ورکوي
مننه کور ودان خادم صاحب ژوندۍ اوسې چاړي کدنی ولی و بل اوریدون کيم را سره د نومره ته خپل لکم زماري کني ولی خیاده دوی اړیکه بیرته پریشوه ډاکټر صاحب زدران که تاسو ته راوګرځم خاړی کوي وسل د دوی ته باور شنو مراته واخلې لکم زې مړی کني والی
همبالې پرې دې زما غوري
سړی مشه قاری صاحب په خیر راغلې مهرباني لته تاسو یو او
تشکر خیر وشه سلامونه تاسو باندې کوم تاسو ملمنو ته ټول کار کوم کو تاسو سلام علیکم کو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستړی مشه مننه کور ونه قری صاحب لطفا خبرې مور لاندې کړی چې ملمانم ډیر پته م پاتې دی او
ولاندې خبرې دادی خبره خو پر دې شهادت باندې د روغتیايي مسایلو پر اساس کې ده او خصوصا د اوناشق کشر زوایم چې د اوناشق کشر د شهادت پر اساس کې الته واده کولای شي چې وزړو وزروت زمینه د کار مسایده شي او نوی ور وزل شي د خوښ مر د تعلیم پارسه کې نو کې خواريو تر څو چې نوی ور ونر وزل شي هغه زړیم هغه بعض خلکو چې په شاوو کې تعلیم کړی دی هغه ولري اطراف مونږ کې کوته نشي تلای نو چې د ارکلی د پاره د ار کور د پاره یا خصوصا د ار محل د پاره یو و دوی و درې و دا شي مرمنه ور وزل شي د شهادت پرسه کې نو بیا د شهادت پرسه کې خلک مخه پیشرف کولای شي او بل دا چې د دوی ماشونه لور شي دغه ماشونه چې پیلن دوی ته ورکول کیږي دا ماشونه قابل د غنجي د دوی قابل د کفایت نه دي د دوی کفایت نشي کولای باید دوی ته ماشونه لور شي
مدن کور ودان ژوندۍ اوسي قری سب چاړي کې دنی ولی وا او لدی خ نظر نمو خغلی زدران تاسو ته براشه مکه تاسو ته وای دغه شکایت چې زموږ مخکوریدون کې خادم صاحب وکړو چې په کافی اندازه باندې کوم خزینه چې کار کوي دوی مهارت نه لري. زه به تاسو ته ولرم مثال درکم د کابل په دې سب سیمه کې هلته د غاښونو ډاکټره د قابلي وظیفه مخې ته وړي او کله چې ستونزه رامنځته شي بیا هم دغه کلینیک او هم دغه ډاکټرې یو څه ستونزې جوړي یو بې باوري په ډاکټرانو باندې رامنځته کیږي. په ټوله کې په دې برخه کې کوم ښځینه ډاکټرانو چې کار کوي او ښځو ته بیرته خدمتونه وړاندې کوي دوی ته څه کول پکار دي؟ ځکه چې هم د ډاکټر هغه حیثیت پکې ژوندی پاتې شي هم د شفاخانې بې اعتباري پکې رامنځته نه شي.
مننه تاسو نه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې تعلیم او تربیا په هانتون ښوونځي ټول خزینه ته بنده یو علت دا کېدای شي چې باید بېرته پوهنتونونه خلاص شي مکتبونه خلاص شي خبیره شي درس وایي او په مسلکي توګه یو ډاکټر شي. دویم علت دا کېدای شي ځکه چې په افغانستان کې د اقتصاد کچه ډېر کټګه دل یعنی خلک ډیر اقتصادي مشکل لري د دې لپاره هغه د تاسو د سبس ته مثال ورکو هغه د سبس ته وی او خپل ځان باندې مسولیت اخلي یو ډاکټر هم او کار کوي تر څو چې یو څه پیسې پیدا کړي یو څه کار وکړي کله چې لیک تو دوی ماشینه لوړ کی چې بي بخش ماشینه لوړ کی چې هغه مو کوي شي چې داد از را آرام فکر باندې خپل کار او خپل مسلک باندې توجه وکي او بل دا چې ځکه چې ځینې د مون فرهنګ باندې ډېر د شیان ته چې شزینه ته ډېر مشکل ده لکه چې تاسو وایي په ولایتو کې مرکز صحي نشته که مرکز صحي نشته یو سوق نشته مسلکي یو ډاکټر یا قابله پکې نشته نو دا هم ورته مشکل ده ځکه چې که څوک مسلکي وي او ښه ډاکټر وي ښه قابله وي نو هغه که ولاړ شي ولایتو کې کار وکړي کیدای شي د هغه کورنۍ ورته اجازه ورنکړي وایي هلته امنیت نه ده ژوند هلته سیف نه ده ته خپل ځان نه شي هلته ساتلی خلک تا باندې راځي یا امارت اسلامي به تا نه پرېږدي یا تا ته به بل مشکلات پیدا شي. یو علت یې دا ده چې د کورنۍ مشکلات به وي او د فرهنګ مشکلات به وي چې په کلینیکو کې مسلکي کسان نه پیدا کېږي یا کېدای شي یو کلینیک کې هم مسلکي ډاکټر هم وي مسلکي قابل هم وي خو هغه ته تجهیزات نه وي که تجهیزات نه وي نو هغه نشي کولی چې ښه خدمتونه وړاندې کړي.
او په ټوله کې په دې برخه کې د خلکو ساس غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو د لرو پرتو سیمو یادونه وکړه که څه مالته ښځې صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري خو په کابل کې مثلا دوه درې قابلي دي چې بیکاره دي دوی غواړي چې هلته کار وکړي لاړ شي خو دغه ستونزې چې تاسو یادې کړي که فرهنګ ده که نامني ده یا د کورنۍ له طرف نه اجازه نه ورکول دي په دې برخه کې خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ له خلکو څه غواړئ چې څه همکاري په دې برخه کې دوی وکړي؟
مننه تاسو نه زده ما د خلکو نه د ټول نه وختونه داده چې خپل انجونی باندې پی دی تعلیم وکي درس وایي په هانتون وایي ځان یو چې تورستوي د مون فرهنګ او دود او دستور داسې ده چې که خځوي هغه باید کور کارونه کې پخلی وکي ماشوم وزیږي لوی کې بس د مون په فرهنګ کې نور څه نشته. خو زه د ټول خلکو نه مې هیله داده چې فرهنګ مات کې خپل خزینه ته اجازه ورکي چې په خاوره پس تاثیر باندې د کور نه وځي خپل تعلیم وکي درس وایي خپل خلکو ته خدمت وکي او هغوی ته زمینه برابره کړي چې خپل نور همجنس ښځو ته خدمت وکي.
مننه اغلی امریکا تاسو راته وایاس خغلی زدران یادونه وکړه چې دغه فرهنګونه باید مات شي او یوازې ښځه په دې باندې ټوله د کارونې خلاصنه شي چې هغه واده وکړي او ماشومان وزیږي. کله چې د ماشوم د زیږون یا ډاکټر ته د تک خبره شي افغان نارینه ډیر نه خوښي چې ښځې نارینه ډاکټرانو ته لاړ شي او هڅه یې هم دا وي چې دوی باید یو ښځینه ډاکټر ته ورشي. لکه زه تاسو ته وایم چې په نسایي ولادي برخه کې ډیره دا ستونزه وي یا حتی موږ کله کله دغه خزینه مریضانه چې د غاښونو تکلیف لري دوی ډیر زړه نه کوي چې نارینه ډاکټر ته ویسي. په دې برخه کې بیا څه کول پکار دي؟ هم خزینه او تخپل خزې ته چې هغه په کور ناسوي یا واده کوي او هم عام ولسته عام خلکو ته هغوی چې دا نه خوښي چې خزینه په شفاخانه کې کار وکړي او کله چې ماشوم راوړي یو نارینه لاس لاندې ماشوم رانوړي.
سیل صاحب مننه در تاسو نه زه د ډاکټر صاحب زدران دی وخوده که څوک دی وخوده دغې خبره لږ یعنی نسبی تاییدوم او نسبی نتاییدوم ای دې په خاطر باندې چې ګوره په دغه عرضه د خدماتو کې چې دی دوه اصول موجود دي، یو عرضه ده یو تقاضا ده. په افغانستان کې تقاضا به حد زیاته ده، خو عرضه کې مشکل ده دی چې ګوره زه فکر کوم چې د افغانستان به یګانه مملکت وي چې په هغې کې د قابلګۍ د نرسینګ او د شخصي طبابت یعنی طب هغه زښته زیات شوی و د اوسنیو وروستیو کالو کې څخته زیات شوی و. خو یعنی دا ډار موجود و چې دوی به یعنی قابلی بشي، دوی به مثلا ډاکتران شي، خو دوی ته به څوک معاش ورکړي، دوی ته به مثلا وظیفه به څنګه شي، او دوی به د کومه ځای مثلا خپل عاید لاسته راوړي. خو اوس دغه خبره بیخي سرچپه شوله، یعنی تعداد موږ په اندازې زیات تعداد قابلی لرو، مثلا ډاکترانی لرو، د شخصي پنتونونه چې فارغ شوي دي، دولتي پنتونونه فارغ شوي دي. خو دا ګیله لږ د مونږ د دولت نه دا چې خدای وکړي چې دا مسله زر ته زره حل شي. هغه دا دی چې سیال صاحب چې دوی ته زمینه د تحصیل برابره نه وي، مثلا قابلي خپله مثلا ستاج ونی کی عملی کار زده نکړي او بیا ولایت ته چلاړ شي، دغه نه هیڅ کار نشي ناقصل کیږي. او بل دا دی چې ډاکټر صاحبان اکثر طب خلاص کړی دی، دوی ته زمینه د اکمال تخصص د تخصص اخیستل لپاره زمینه نشته ده. یعنی د ډیر وخت رئیس کیږي چې دوی نه امتحان نه دی اخیستل شوی، د تخصص د نارینه و نه اخیستل کیږي، د الکانو نه اخیستل کیږي، ولې د ښځینه و نه دی اخیستل شوی. نو دغه یو دویمه مسله ده. نو ډیر ځایو کې چې دی په شخصي پنتونونه د طب فارغ شوی جنکۍ ما لیدلې دي، او زه په خپله دغه خپلو خپلوانو نه دا بده خاطره ده لرم چې دوی یو ځای طب وویل او بیرته یې بیا شخصي پنتونو ته مراجعه وکړه، چې قابلګي تر اوسه پورې هم روانه ده په شخصي پنتونو کې او په شخصي هغې کې متوسطې طبي کې دوی بیرته قابلګي وویله. نو دا په دې معنا باندې ده چې دوی هغه 15 کاله یا 16 کاله خپل تحصیل د قابلګۍ قربانی کړه. یعنی طبابت ډېر په سختۍ باندې ویل کېږي، 16 کاله ویل کېږي، یا مثلا 9 کاله ته ستاژ ورته هر شي پورې. خو دوی باید د دوی په خاطر باندې چې خپل هغه زده کړې نه په فایده جګه کې، یا مثلا دوی په خپله یو قابله شي یو لاړ شي مثلا کار وکړي، دوی لاړل قابلګۍ ته. خو اوس بیا څه رقم ته دی که د قابلګۍ دا همغه کې مثلا چې دوی عملي کار دپاره روختونو کې کار ونه کړي، چیرته به کار وکړي، چیرته به زده کړي؟ دوی لپاره دغه زمینه باید مساعده شي چې مثلا دوی په روختونو کې کار وکړي، زده کړي، او بیا لاړ شي بیا ولایتو ته پوله. او بله خبره د خلکو نه، د موږ تقاضا، د موږ د ماهیله دی، و د یوې ډاکټرې په صفت، د یوه سپینې چپنې په صفت باندې زه دا خواهش درنه کوم چې د هر منطقې خلک که کابل ته راغلي دي، مثلا که خیریاتو ته راغلي دي، یدونه ماهیله دا ده چې هغه خپلې خویندې میندې چې تحصیل کړی دی دغه تحصیل ته د احترام ور لري، هغه د په غسترګ ورته وګوري، هغه ته د مثلا جرأت ورکړي چې دوی لاړ شي په پرتو سیمو کې هغه ته وظیفه اجرا کړي. چون دغه دوی کلی دی، مثلا دوی د خپل ولایت نه، مثلا د غزنی نه، مثلا د پکتیا نه، پکتیکا نه، د خوست، د نورو نور ځای نه، کنه دوی راغلي دي کابل کې پنتونونه وویل. خو دوی د خپل کلي دپاره اوس په امنیت مشته دی، که دوی لاړ شي په خپل کلي کې وظیفه اجرا کړي، دا به د خلکو دپاره ډیر ښه وي، او دغې نه به ډېره توده تو در کلی وشي. د دې په خاطر باندې چې دوی ته هلته زمینه مساعده شي. او بله ښېګڼه دا ده چې په هغې کې ښاریاتو کې، مثلا په هغې کې مرکز کې دیماند یا ضرورتونه کم دي، د خاطر باندې چې دلته شفخانې ډېرې دي، هر څوک کولی شي چې شخصي پنتو هغه ته روغتون ته هم لاړ شي، دولتي ته هم لاړ شي، شخصي کلینیک ته هم لاړ شي، معاینهخانې ته لاړ شي، نور ته لاړ شي. ولې په اطراف کې چې دی هغلته هغه ضرورت ډېر زیات دی، ولې ارزان شته دغلته. نو باید داسې وشي چې هغه لاړ شي ولایتو ته دغه لږ تحصیل هم چې کړی دی، مثلا دوی لاړ شي هغلته خپل مهارتونه وښیي، او هغلته خپله وظیفه اجرا کړي. د فامیلونه مې د ما خدا خواهش دی چې خپل کلیو ته، د خپل بانډو ته دې لاړ شي، په خپل کلي کې دې سیال صاحب، زه نه وایم چې په خپل کلي کې د دوی عملیاتونه وکړي، زه نه وایم په خپل کلي کې مثلا په هغې کې د دوی پیشرفته صحي خدمات یا روغتیایي خدمات عرضه کړي، خو هغلته کولی شي چې مثلا یو ناروغ ته دوی سیروم بند کړي، دی کولای شي چې غلطه یو قانون ورته وای دی کولای شي چې مثلا یو پیشکاری ورته ورکی دی کولای شي مثلا یو دوا نوم ورته واخلي ورته وای چې د دوا داس خپل کې د رقم خپل کې دی کولای شي چې مثلا ولادي راهنمایګان ورته وکی دی کولای شي مثلا تغذیه لپاره دی کولای شي د امو پوهاوی لپاره د نور نور برخو لپاره کولای شي چې دی غلطه مفید واقع شي او غلطه خپل دند په مخکوس
مننه کور ودان وحدیر سپتاس ترزمکتاس کتاسی را توایز چی پا افغانستان که دخوز پا برخه که منگ تم شوی وزینه مسلک چی طول خلق غواری او ده نارینه و برخه که مدیر عدیده چی ارچانه پختنه و که که مکتب ننوی خلاشه و غوارم دکتر شم غوارم دکتر شم ووز کراشو پا افغانستان که مگه یادونه که چی پلرو پرتو سیمو که خلق صحی خدمتون تلاس رسین لری پداسی حال که چی هر کورنه غواری زوی یا لوری دکتر شی پداس یو وضعیت کې چې اوس مثلا په کابل کې پرسونل ډیر ده خو په لرو پرتو سیمو کې نشته ده د دې توازن لپاره په ټوله کې ډاکټرانو ته کاغه نارینه وي که ښځینه وي او حکومت ته څه کول پکار دي دا توازن څنګه رامنځته کولای شو
مننه سیال خوري خبره دا ده چې په حکومت ته خو اول دا پکار دي چې غوی په هغه خپل موجوده کوم شفاخانه یا کلینیکونه چې کوم لري او دا دیگه دی پارا دی زنانو بستو نوارکی او دوما مسئله دا دا چی دی عام و خلق و خبرتا چی وکرلا عام خلق دی مسئولیت هر حقوق چی لکه دفصیبان توکیوی دی چی با هر توقواری چی یا مطلق ازدکره دا یا قابلگی دا یا نرسنگ دا ازدکره دا او هر توق دا کوشش کهی چی اغا دی پا مرکز کی یا پلوی خارونو کی خپل کار پیدامه ورکی در حالی که چې پلوی خارونو کی ظرفیتو نشتا مونږ او تاسو مشکلات ټول په اطرافو کې لرو په کلو کې لرو چې الحمدلله اوس هغه امنیتی مشکلات مخکې ډیر وو اوس کم دی یعنی امنیتی مشکلات نشته یو ته په کار ده چې تر دینه چې په خارونو کې د دې لپاره ځانونه تم کې دوی لار خپل کلو ته خپل محل تا خپل ولست از خدمات وړاندې کی یعنی تاسو نه تاسو یقین وکړئ کله چې افغانان په کلو کې یو صحی کارمند ګوري نو کاغذ نه نه وي کمردانه وي ډیر زیات د احترام په سترګه باندې ورته ګوري زه به تاسو ته یو مثال درکم په لوګر ولایت کې یو وخت کې په خروار ولسوالۍ کې یو په اصطلاح الچوی راغلی وه یعنی له قابله راغلی وه تاسو یقین وکړئ چې هغه خلکو به دومره زیات احترام ورته درلود چې یعنی هیڅ چاته او هیڅ کس ته دومره احترام موجود نه و لکه دې قابلیت ته احترام موجود و په اطرافو کې دا ظرفیتونه شته د مونږ تاسو اطرافو کې خلک چې دي ډېر باعزته درانه افغانان په مجموع کې ډېر باعزته درانه خلک دي یغوی دې ته ډېر زیات احترام باندې قایل دي او زمینه مخه ورته برابره ده زمینه دا ده چې ظرفیت هلته نشته خلک د خلکو ضرورت زیات ده او د ډاکټر صاحب خبره چې کنور هیڅ نه وي هغه د کنول وهلو یا فرزن کنول خو ورته وهلی شي یا فرزن دوا ورته تطبیقولی شي تاسو اوس وګورئ په اطرافو کې د یوې پچکارۍ دپاره خلک ډېرو لرو ساحو ته ځي یو پچکاري ډاکټر ورته ولیکي د هغې ډېر لرې ساحې دپاره ځي نو دغه د تورته دغه مشکل دا ده چې هلته په غصه کې دغه خدمات نشته نو که چېرته داسې خدمات هلته موجود اوسي کې نو ممکن چې خلک د لرې ساحو ته د تګ ضرورت احساس نه کړي دغسې مشکلات شته نو زمونږ ډېر مشکل غټ همده دا ده یو چې خلک تعلیم وکړي خصوصا زنانه قشر هغوی بیا وایي چې نه زه خو په ښار کې کوم او ښار کې وظیفه کوم او دا کوم او هغه کوم او اطرافو ته زړه نه ښه کوي هغوی سره یو وختنی وهم موجود ده هغه دا د څه د نامنۍ وهم ده نو اوس الحمدلله هغه مشکلات نشته او مشکلات کم دي نو کولی شي هر څوک چې لاړ شي اطرافو ته لاړ شي خدمات وړاندې کړي خدمات وکړي نو تر څو به خلک هم له دې مشکلاتو نه خلاص وي او دوی به هم خپل مسلک
ته به په اصطلاح د احترام په سترګه کتلی او خپل خدمت په وړاندې کړی.
مننه کوم ودان ډاکټر صاحب. یو هغه څه چې ما د لرو پرتو د سیمو په اړه باندې اوریدلی دا چې کوم ډاکټر صاحبان چې هلته ځي ځنه پیګند معلومات به څومره دقیق او د موصول خواله په دندو ګمارل کیږي ماشونه نسبتا غوینه چې په خارونه کې وي کار کوي خو نسبتا خو دا چې د خبره څومره دقیق ده زه په دې نه مطمئنه اوس به ورشو سید کمال شاته. کمال صاحب که تاسو ته په دې رسته یو کې وایو هغه څه چې موږ په دې مخبرونه کې ور باندې باسو کړه دا چې پرسونل په لوی ولایتونو کې شته خو دوی زړه نه خکې چې د افغانستان لرو پروتو سیمو ته لاړ شي هلته خدمتونه وړاندې کړي هلته خلک آماده دي چې خدمتونه ترلاسه کړي خو نیم کانات شته د وا کیفیت مخنه ده او زیاتره غوښتنه د خزو ډاکټرانو لپاره ده چې د مرکزی یا د غلوی خارونو خزینه ډاکټرانو زړه نه خکې چې دی ولایتونو ته ورشي په ټوله کې با سره راټول کړو په دې برخه کې د خلکو مسولیت څه جوړیږي او د حکومت مسولیت څه جوړیږي ترڅو موږ وکولای شو یو داسې متوازن سیستم رامنځته کړو چې د خار او کلو ترمنځ دغه د خدمتونو د وړاندې کولو کومه فاصله شته د لمنځه لاړ شي.
تر ټولو خلار خو زما نظر دا دی کله چې یو څوک لطیبه پارغیږي ډاکټر کیږي په هغه باندې د حکومت له طرفه کدا پریکړه وي چې دی وګمارل سي په لرو پروتو سیمو ته ولیږل سي یو کال دوه کال هلته دی باید خدمتي کار وکړي. دا یو لار د افغانستان سیستم په پخوا کې هم داسې وو نو په پخوا کې کوم تاسو هغه وګورئ تل د بدبختی او مخ کې چې افغانستان د سلوي 15 کال دی د دینه مخ کې د افغانستان سي سیستم کته وګورئ هر څوک بل ته په پاره کېده هغه به استول کېده خدای دې وکړي به ډیر واړه کلی تاسو ول کې دوی کابل ډاکټر وو چې ته به فراکی وکړي ته لګلې واسطه مجبور او مکلف دی بته نو او سني چارواکي هم دغه ولاره د کېدای شي چې دوی ډاکټران وه ولېږي او د دې ترڅنګ قابلګانې چې دا شته قابلګانې دي یو خو د امکاناتو موضوع هم ده دوی هدا کل شغل لري سیمې ته قسم په موسسو چې کومې د بي پي اچ اس انجوګانې دي چې دا صحیح پروژې ورسره دي دوی لپاره کوم څوک چې لري ځي ساحو ته دي ولسوالیو ته دي یو الاونس ورته ورکوي اضافي نو دا سی یو تشویقي شی که موجود وي حتما
باید چې وخت ډېر کم ده.